یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه درنو دوستانو ستړي مشهي د ازادي رادیو په دې غرمنۍ خبری خپرونه کې مو زه اجمل اند لا خپل نور همکارانو سره کله کوم شمشاد زدران سره په تخنیکی برخه کې همکاري کوي. دوستانو په دې خبرونه کې د سر موضوعات د فراه ولایت په وروستي امنیتي وضعیت باندې تازه حال درکو، همدارنګه د چې د افغانستان په څو ولایتونو کې په وروستیو کې د طالبانو لخوا په بیلابیلو ولسوالیو او د ولایتونو په مرکزونو جګړې روانې دي. د تازه امنیتي وضعیت په اړه له کابل نه یو عمومي جاج در سره شریکو. نور رپورټونه به هم ولرو، خو پیل خبرونو کوو. فریبا ظاهر په سټوډیو کې ده، د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروري.
پاسر کې د څو مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د بدخشان وردوج ولسوالۍ له وسلوالو طالبانو بیرته ونیوله. بلخوا د دفاع وزارت وایي چې په فراه ښار کې د پرونی عملیات پر مهال 113 تنه طالبان وژل شوي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی د افغانستان، چین او پاکستان د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې د ګډون لپاره اسلام آباد ته ولاړ. د خبرونو تفصیل. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د بدخشان وردوج ولسوالۍ له طالبانو څخه بیرته نیولې ده. د دفاع وزارت مرستیال وین فواد امان نن ازادي راډیو ته وویل چې د یاد ولسوالۍ د بیرته نیولو په عملیاتو کې د مهمو قوماندانانو په ګډون شاوخوا 100 تنه طالبان وژل شوي دي.
خب نیروهای دفاعی امنیتی افغانستان خوشبختانه امروز موفق شدند که ولسوالی وردوج و بدخشان را پس از 5 سال از کنترل طالب آزاد بسازند و در عملیاتی که در وردوج و بدخشان را انجام شد در طالب داخلی و خارجی به شمول خلیفه فسالدین واری نامنهاد طالب برای بدخشان و یک مسئول نظامی طالب در بدخشان و ده ها قماندان کلیدی و مهمشان کشته شدند. تب نفر در مدت بیشتر از 10 روزی که عملیات ما اونجا داشتیم.
ښاغلی امان زیاته کړې چې په بهرنیو اتباعو کې تر ډېره پاکستانیان او د چیچن وګړي دي. د دفاع وزارت مرسیال ویاند وایي د بدخشان ولایت د نورو ولسوالیو په ځانګړي ډول د کرانو منجان او یمګان ولسوالیو د نیولو لپاره هم عملیات روان دي. دغه عملیات له تېرو شاوخوا لسو ورځو راهیسې پیل شوي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. بلخوا د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په فراه ښار کې د پرونیو عملیاتو پر مهال 113 طالبان وژل شوي دي. د دغه وزارت مرستیال وین فواد امان ازادي راډیو ته وویل چې د دوی عملیات اوس د ښار څنډو ته د پراخېدو په حال کې دي.
در نتیجه عملیات هایی که دیروز ما علیه طالبا در شهر فرا و عمه های شهر فرا داشتیم، تلفات سنگینی به طالبا وارد کردیم. در اینجا بیشتر از 110 طالب کشته شده، به شمول افراد خیلی برجسته و مهمشان، و ما عملیات های خود را شدت می باشیم، کلان می سازیم. در سایر قسمت های ولایت فرا که اونجا تهدیدات دشمن وجود داره، تحرکات چون وجود داره.
په فراه ولایت کې د ازادي رادیو خبریال حافظ نورزاد هم د شهر د وضعیت د عادي کېدو خبره کوي. نوموړي د روغتونونو د مسؤلینو له قوله ویلي چې د پرونیو بریدونو پر مهال 19 ملکي وګړي وژل شوي دي. وسلوالو طالبانو د جمعې په شپه پر دغه شهر ډلیز بریدونه وکړل. د دغه ولایت امنیه قمندان وایي چې تازه د میځواکونه فراه ته رسېدلې. د طالبانو ویان زبی الله مجاهد پر خپل ټویټر پاڼه ادعا کړې چې په دې برید کې ګڼ شمېر افغان امنیتي ځواکونه وژل شوي دي، خو افغان چارواکي بیا د طالبانو دا ادعا ردوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی د افغانستان، چین او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې د ګډون لپاره اسلام آباد ته ولاړ. د دغه وزارت ویان صبغت احمدی تر شپه ازادي راډیو ته وویل چې د دې هیواد د بهرنیو چارو د وزیرانو درې اړخیزه غونډه ده. د نننۍ غونډې د اجنډا په اړه ښاغلی احمدی وویل
روی موارد زیادی بحث خواهد شد که عمدترینش بهتر ساختن و تقویت روابط سیاسی و کمک به روند صلح در افغانستان، همچنین مبارزه با حراس افغانی، همکاری های امنیتی، همکاری های توسعه‌ای و اتصال منطقه‌ای.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه په ویلامی کې چې د جمعې پر ورځ خبره کړې ویلي چې د غونډې مشري به د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي کوي. مخکې تر دې د درې اړخیزه غونډه په 2018 کال کې په پیکینګ کې او په 2013 کال کې په کابل کې سره وه. د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ د ملي لوبډلو ترمنځ د لمړني ټیسټ لوبې دریم ورځ نن په داسال کې پیل شو چې د بنگلاديش دوه پاتې لوبغړي هم وسوځیدل او د افغانستان د 322 منډو په وړاندې 215 منډي وکړای شو. رشید خان تر ټولو زیات بنگالي لوبغړي وسوځول، د 15 وکټونو واخیستل. درې نور بنگالي لوبغړي محمد نبی وسوځول. افغانستان نن خپل دوهمه لوبه پیل کړه، خو لومړی درې لوبغاړي ژر وسوځیدل. د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر داسې ښودلې چې ایران شایي د خبرو تازه فرصت ته نږدې سي. دا په داسې حال کې ده چې ایران په اټومي هوکړه لیک کې د خپلو ژمنو د راکمولو په برخه کې بل ګام هم پورته کړی دی. د اسپر تر دغو څرګندونو څو ساعته مخکې تهران اروپایي ټولنې ته وویل چې کوم محدودیتونه چې په اټومي هوکړه لیک کې د اټومي پراختیا او څېړنې په برخه کې موجود و، دوه لرې کړي. د هوکړه لیک په 2015 کال کې د ایران او د نړیوالو قدرتونو ترمنځ لاسلیک شو. د امریکا دفاع وزیر پرون د لندن په یو تحقیقاتي مرکز کې وویل له ځینو اړخونو څخه داسې ښکاري چې ایران لږ هغه کته نږدې کېږي چې کولای سو خبرې وکړو. اخوا ایرانی رسنۍ راپور ورکړی چې د دغه هیواد اټومي انرژي اداره به نن په یو خبري غونډه کې په اټومي هوکړه لیک کې د ایران د ژمنو د راکمولو په برخه کې خپل راتلونکي اقدام اعلان کړي. او څلورو کسانو ځانونه د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې د ریاست لپاره کاندید کړی دي. د غرمندان د ارجنټاین، بورکینا فاسو، رومانیا او سلواکیا دي. دوی د یو کې امانو د کرسي لپاره سره سیالي کوي. د خبرونو پای
خبرونه ملازادې راډیوونه باوریدل. تاسو کولی شئ د نور خبرونه زموږ ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې هر وخت او هر کله چوغړې بولولې. وړاندې به په خبرونه کې واورئ چې په فراه ښار وړمشپه او پرون د طالبانو له حملو وروسته دغلته اوس وضعیت آرام دی، خو په پرونیو او د وړمشپې په جګړو کې خلکو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د فراه ولایت په ځانګړې توګه د فراه ښار تازه امنیتي حال به درسره شریک کړو. تمګړۍ د افغانستان په 12 ولایتونو کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړې روانې دي. دا خبره د افغانستان د دفاع وزارت ویاند کړي.
بیشترین تحرکات طالبان هم در کندوز و بغلان است. ما اونجا را زیر نظر داریم. به زودی اگر عملیات خیلی به شکل گسترده در ولایت بغلان و در شهر فلخمی را اندازی میشه.
په داسې حال کې چې په د دې کال په پایل کې د دفاع وزارت چارواکو ویلي و دوی تهاجمي عملیات د طالبانو پر ضد پایلوي. اوس د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي داسې ښکاري چې په ځینو ولایتونو کې دوی د طالبانو له تهاجمي عملیاتو سره مخ دي. په دې موضوع به له کابله رپورټ ولرو. که وختو دا به هم واورئ چې په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتو دریو پخوانیو سفیرانو له طالبانو سره د سولې روانو هڅو ته ژوره اندېښنه ښکاره کړې ده. د زهرو کاروان 19 پروګرام هم په همدې ساعت کې اورېدلی شئ. د کابل چاپ ورځپاڼو ته کتنه او اقتصادي خبرونه هم لرو. وړمشپه طالبانو د څو خواو څخه په فراه ښار باندې بریدونه پیل کړل او پرون هم د فراه ښار په څنډو کې د حکومتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړه روانه وه. اوس رپورټونه وایي چې د فراه ښار آرام دی، خو د پرونیو جګړو او نښتو له کبله مرګ ژوبله اوښتې ده چې پکې ولسي خلک هم شامل دي. له فراه څخه د ازادۍ راډیو خبریال حافظ نورزاد را سره هم دا اوس د تلیفون په تماس کې دی. نورزاد، سپه خبرونه ته ستړی مشي، دا راته وایي چې په فراه ښار کې اوس امنیتي وضعیت څنګه دی؟
لکه څنګه تاسو خبري خبرون سهار وسول طالبان د څو سکامت خپل جګړه په فراه ولایت کې پیل کړه چې کابو تر لسې ولس پچو دا دوام وکړي. خو د امنیتي چارواکو خواب ورته د امنیتي فشاوتمو له شو امنیتي چارواکو وویل چې په دې جګړه کې کابو تر سلو کسانو زیاتو کسان وسول ته مرجوب راغوشي دي. خو اوس فشار کې حالت ډیر عادي دی. خلکو د فراه اوسېدونکو لپاره خپل عادي ژوند ته راګرځېدلي دي. خپل ټوکران خلاص دي. اداره هم چنن خپل فعالیتونه پیل کړي دي. کوم مشکل په فراه کې نشته.
نورزاد صاحب، د تلفاتو په اړه د پرونیو جګړو او نښتو تلفات په څه دي اوس به یو څه څرګند شوي؟
دغه ویل کیږي چې درن په جګړه کې د هغه تر څلور زیاتو کسانو وسوال طالبان دروبله وشته دي. خو د بل خوا چې کوم ورکی چې د رادیو سره د وویل چې د دې جګړه کې هغه ویش کسان ملکی کسانو ته مردوبله وشته دي چې په دې کې مشبان هم شامل دي.
وس دغلت امنیتی چارواکی څه وایي چې وسلوال طالبان لام دې خار ته نږدې دي او کنه دوی وایي چې په شات للې دي خار له نږدې ساحونه او د خار له څنډونه.
امنیتی چارواکی وایي چې دوی عملی په شات مو لچې دي خو تصویري عملیات اوس هم جریان لري په بعض ساحو کې ساعت یا کوم ځای نه چې دوی خپل عملیات کړون فایل کړی په هغه ځای نه کې تصویري عملیات کوي چې خدای فرق خلکو ته دار وتی چې نور بیا طالبان طالبان له ونک او دې امریکای سره دوی
ډیره زیاته مننه کو خغله نورزاد دوستانو په فرا ولایت کې د اسدی رډیو خبري آلو چې د فرا د تازه امنیتی وضعیت په اړه ریپورت راکو. په فرا ولایت باندې د وړم شپې په سهار وسروالو طالبانو لا څو لورو بریدونه پیل کړي وو او پرونم د دې خار په زینو برخو کې د وسروالو طالبانو او حکومتي ځواکونو ترمنځ جګړې روانې وي. خو وسمو په ریپورت کې واوریدل چې په خار کې وضعیت عادي شوه، خلکو دکانونه خلاص کړي او وسروال طالبان لک تر لګا دې خار له کوڅو څخه په شا شوه دي. تاسو موږ غلا ساتي راډیو ناوړی یوازې فرا ولایت نه دی چې په ورستوي کې د طالبانو له دا ډول تهاجمي حملو سره مخ دي. کندوز، همدارنګا، یو شمیر ولسوالۍ، بغلان او ځینې نور ولایتونه هم په هغو ولایتونو کې شامل دي چې په ورستوي کې د وسلوالو طالبانو له بریدونو او تهاجمي حملو سره مخ دي. چارواکي وایي دمګړې د افغانستان په 12 ولایتونو کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو طالبانو ته درانه تلفات تړولې دي. خو د پوځي چارو یو شمیر کارپوهان او د مشرانو جرګې ځینې غړي وایي چې د هیواد په ځینو سیمو کې طالبان په تهاجمي او افغان ځواکونو په دفاعي حالت کې دي. رحمت افغان د کابل په سټوډیو کې دی، هم دا اوس افغان صاحب نور جزئیات له تاسو اورو.
ان سبا شپک میاشت افغان امنیتی بندونو د پسلن د دولت د مخالفینو د خپل په هدف د خالد په نامو د عملیاتو د پیل ورکړل او ویل چې د وخت به د افغان ځواکونو په لاس کې وي. خو اوس لیدل کیږي چې د جګړې لمن لا هم نه راټوله سوي او هر ورځ په یو شمیر ولایتونو کې د طالبانو او افغان ځواکونو خپلو کې په سخت جګړو کې ښکیل وي. دغه وزارت په وینا د محلک تر لګه د افغانستان په 12 ولایتونو کې د افغان پوځیانو او طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. د دفاع وزارت د مسولینو په خبره په تیرو 24 ساعتونو کې د فراه، بدخشان، هرات، کندوز، اورزګان، غزنی، بلخ، زابل، پکتیکا، هلمند، کندهار او بغلان ولایتونو زیاتې سیمې د جګړې شاهدانې وې. دغه وزارت مرستیال بیان فواد امان د شنبه پورې زیاننن ازادي رادیو ته وویل چې افغان ځواکونه په تهاجمي حالات کې دي او د طالبانو له لوري د سیمو د لاندې کولو مخه یې ډب کړې ده. د نوموړي په خبره اوس مهال زیاتې ستونزې په کندوز او بغلان کې دي.
بیشترین تحرکات طالبا هم در کندوز و بغلان است. ما اونجا را زیر نظر داریم. به زودی یک عملیات خیلی به شکل گسترده در ولایت بغلان و در شهر پلخمری را اندازی میشه و مکلانترین چالشی که فعلا در راه عملیات های ما وجود داره آسیب رسیدن به غیر نظامی است، چون طالبا در خانه های مردم موضعی میگیرن، غیر نظامی ها به عنوان سپر استفاده میکنن، کار را که فعلا عملا در ولایت بغلان انجام دادن در منطقه ششم شیر و همچنان زمان خیل.
ورسته له هغه چې په پلخمری خار او کندوز باندې د وسلوالو طالبانو حمله په شاوتن بول سو، تیر ورځ طالبانو د فراه په خار بیا حمله وکړه. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په دغه خاري د طالبانو حمله هم په شاتن بولې. دغه وزارت د مرستيال بیان په وینا په تیر 24 ساعتونو کې په 12 ولایتونو کې 250 طالبان وژل شوی، خو د افغان ځواکونو د تلفاتو په اړه څه ونه ویل. په ورته وخت کې د دفاع وزارت د ویاندویانو برخلاف د افغانستان د مشرانو جرګې ځینی غړي ادعا کوي چې طالبان په ای ولایتونو کې په تهاجمي حالات کې دي. د دغه جرګې د دفاعي او امنیتي چارو د کمیسیون رئیس محمد هاشم الکوزی په خبره
ځوانونه وسیلان په دفاعي حالات کې د خپل سنگرونو او د ولایتونو د ولسوالیو د کمربند په دفاعي حالات کې دي. او طالبان چې دغه په تاروزي حالات کې دي او ډېر مشکل چې د دوی په لاس کې دي. او طالبان دغه لاندې راوستل دي او طالبان په تاروزی حالات کې دي، افغان ځواکونه په دفاعي حالات کې دي، طالبان په تاروزی حالات کې.
له دولس ولایتونو سره په خوا کې چې په اړه یې د جګړې راپورونه ورکړل سوي دي، د یو شمېر نورو ولایتونو لکه تخار او فاریاب کې هم د جګړو راپورونه راغلي دي. د پوځي مسایلو کارپوه سالم احمد رګستاني په خبره چې دمګړۍ طالبان او افغان ځواکونه دواړه په تهاجمي حالات کې دي.
په نظر ما جنگ او ابتکار جنگ به دست هر دو طرف است. در بعضی ساحات نیروهای امنیتی دست به ابتکارات مثلا در بدخشان، در ولایت در ولسوالیای جرم یا وردوج، و در بعضی ساحات ابتکار به دست طالبان مثل سارا و قندوز و بغلان. به نظر من جنگ بسیار گسترد و گسترش پیدا کرده. نه طالبان و امکانات دارند که جنگ تهاجمی در تمام افغانستان برا بندازند و نه نیروهای امنیتی ما میتوانند که در تمام ساحات جنگ دست به تهاجم بزنند.
که څه هم د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د جګړې ابتکار د افغان ځواکونو په لاس کې دی او تل په تهاجمي حالات کې دي، خو د پوځي چارو یو شمېر کارپوهان د طالبانو له لوري په کندوز، پلخمري او په دې وروستیو کې په فراه ښار تهاجمي عملیاتو ته په کتو د دفاع وزارت څرګندونې نادرستې بولي. رحمت الله افغان، ازادي راډیو، کابل.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. رحمت الله افغان چې له کابل نه د افغانستان د وروستي امنیتي وضعیت په اړه رپورټ وړاندې کړ.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادۍ راډیو.
او سم واصل وسال لڅو اقتصادي خبرونه سره.
ولسمشر محمد اشرف غنی په کابل کې د هندستان له سفیر سره د سوداګریزو اړیکو پر پراختیا خبرې کړې. د ولسمشر مانی د ویپانې د معلوماتو مخې په دغه لیدنه کې چې تیر مخام په ارګ مانی کې وشوه، ولسمشر د زیربنایي پروژو په برخه کې د هند همکاري د افغانستان لپاره ګټور وبلله. ولسمشر غنی دا شان ویلي دي چې هند د افغاني محصولاتو په ځانګړې توګه د تازه میوو لپاره اوسمهال ښه بازار دی. په دغه کتنه کې په کابل کې د هند سفیر ونی کومار د هند او افغانستان ترمنځ د سوداګریزو اړیکو د پراختیا ډاډ ورکړی دی. ویلي دي چې هیواد به افغان سوداګرو ته د سوداګرۍ او ترانزیت په برخه کې لازمي اسانتیاوې برابرې کړي. د هلمند ولایت د کرنې او مالدارۍ ریاست مسؤلین وایي په دغه ولایت کې د تیر کال په پرتله سږ کال د انارو په حاصلاتو کې 15% زیاتوالی راغلی دی. د هلمند ولایت د کرنې او مالدارۍ رئیس زلمی الکو نن ازادي راډیو ته وویل چې سږ کال به د هلمند ولایت له باغونو څخه څه باندې 25,000 میټریک ټنه انار راټول شي. په هلمند کې د انارو د باغونو زیاتېدل او بڼوالو ته د لازمو اسانتیاو برابرول هغه لاملونه یاد شوي چې له امله په دغه ولایت کې د انارو حاصلات زیات شوي دي. ښاغلی الکو وایي د هلمند ولایت انار نورو هیوادونو ته هم صادرېږي. موږ
15 میټریک ټنه انار لرو چې د دې جملې څخه تقریبا 30% په داخل د ولایت کې په مصرف رسیږي او 50% دا نور ولایاتو د وس لپاره نور ولایاتو ته صادرېږي او وروسته چې بیا ډېر څه محصولات ټول ورسېږي لکه خاصتا د نوزاد انار هغه بیا خارج هم صادرېږي.
د هلمند ولایت د کرنې او مالدارۍ د رئیس معلوماتو مخې د انارو د حاصلاتو له درکه د هلمند ولایت بڼوال له یو جریب ځمکې څخه له 3,00,000 افغانۍ څخه زیات عایدات ترلاسه کوي. او نن په شهزاده سرای کې افغانۍ د بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 88 افغانۍ 30 پوله، یو یورو 80 افغانۍ 30 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 50 پوله، زر ایرانی تومنه 80 افغانۍ 95 پوله، زر پاکستانی روپۍ 1500 افغانۍ.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. دا ازادۍ راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 8 بجو نه د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ څپه 12 نوي اورېدلی شئ. تاسو زموږ غرمنۍ خبری خپرونې ته غوږی. په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتونو 3 پخوانیو سفیرانو له طالبانو سره د سولې روانو هڅو ته ژور اندېښنه ښودلې. دغه سفیرانو ازادۍ راډیو ته ویلي چې دا هوکړلیک مسوده نه د افغانانو په خیر ده، نه د امریکایانو. تفصیل د احمد شیبر په رپورټ کې.
د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو 3 پخوانیو سفیرانو خبرداری ورکړی دی چې له طالبانو سره د امریکا د سولې د توافقنامې مسوده چې له مخې به یې ټول بهرني ځواکونه له دغه هېواده ووزي شایي خطرناکې کورنۍ جګړې ته لار هواره کړي. راین کراکر چې له 2011 تر 2012 پورې په کابل کې سفیر و، ازادي راډیو ته وویل دا ډېره خطرناکه ده او د سولې هوکړه لیک زیانمنوي. جیمز ډابینز چې تر کراکر روسه تر 2014 کال پورې د افغانستان سفیر وو او بیا له 2014 تر 2014 د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی وټاکل شوی. په مساوده کې د سولې لپاره شرایط نه دي چمتو شوي او بهرني ځواکونه باید په افغانستان کې تر هغو پاتې شي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ تړون کې شي. کراکر، کننګم او ډابینز د هغو نهو امریکایي سفیرانو له ډلې دي چې تېره اونۍ یو ګډ بیان خپور کړ او پکې یې وویل چې له یوه مخه د پوځانو وتل باید د نهایي سولې شرط وي، که نه په دغه هېواد کې به کورنۍ جګړه پیل شي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویلي وو چې په اصولو کې موافقه شوې.
ما با طالبا در پرنسیپ به موافقه رسیدیم.
موږ له طالبانو سره په اصولو کې په څلورو موضوعاتو کې موافقې ته رسېدلي یو. د تروریزم مسله ده چې څرنګه له افغانستانه امریکا او همکارانو ته له هغو سیمو خطر نه وي چې د طالبانو په لاس کې دي. دوهم، د بهرنیو ځواکونو د شمیر کمیدل او بالاخره له شرایطو سره د هغوی بشپړ وتل دي. دریم، د بین الافغاني خبرو پیلیدل او څلورم، کلي او دایمي اور بند دی. خلیلزاد زیاته کړه چې د هوکړلیک مسوده یې له افغان حکومت سره شریکه کړې ده. د اوس لپاره نږدې 40 بهرني سرتیري په افغانستان کې شته. د راپورونو له مخې د دغو پوځیانو له ډلې له 1500 تر 1400 پورې امریکایان دي. بهرني پوځیان افغان ځواکونه روزي، سلام مشوره ورکوي او ملاتړ کوي. راپورونه څرګندوي چې د ټولو بهرنیو ځواکونو د وتلو لپاره 13 میاشتې وخت په نظر کې نیول شوی دی او دا مسله د سولې په مساوده کې راخلې ده. د کابل حکومت چې لویدیځ ملاتړ کوي وایي د متحده ایالاتونو او طالبانو د هوکړلیک دا نه تضمینوي چې د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته که طالبان په خپلو ژمنو عمل ونه کړي څه به ورسره کیږي. کراکر چې په 2002 کال کې په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتونو شارژ دافیر هم و، ویلی دی چې دا موافقتنامه د امریکا د تسلیمۍ په معنا ده. نوموړی زیاتوي د افغان حکومت له حضور پرته یوه معامله چې طالبانو له اوږدې مودې راهیسې ټینګار پرې کاوه، طالبانو ته دا پیغام ورکوي چې په افغانستان کې د متحد ایالاتونو کار پای ته رسېدلی. بل پخوانی امریکایي ډیپلومات کننګم بیا ازادي راډیو ته ویلي دي چې د امریکا او طالبانو هوکړلیک د سولې پر ځای له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو تر مسلې راګرځي. د زیاتوي چې خورا ناوړه حالت دا دی چې د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته د حکومت ړنګېدل د کورنۍ جګړې پیلامه ده چې دا ډېره بده تراژیدي ده. د افغانستان د نوي ملي سیاسي کورنۍ جګړې دې ته لار پرانیسته چې طالبان واکمنان شي. پخوانی سفیر ډابینز وایي چې نړیوال ځواکونه باید تر هغه وخت پورې په افغانستان کې پاتې شي چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې موافقتنامه وشي او بیا پلی شي، ځکه چې شایي بین الافغاني مذاکرات کلونه کلونه دوام پیدا کړي. بل پخوانی ډیپلومات کراکر وایي د افغانستان لګښت زیات نه دی. د امریکا د متحده ایالاتونو د کلنۍ بودیجې 3% جوړوي او د دې لږو پیسو په بدل کې دا بیمه ترلاسه کوو چې بیا د 2001 کال د سپتمبر پیښه تکرار نشي. د القاعده له لوري پر امریکا تروریستي بریدونو ته اشاره کوله. طالبانو د القاعده مشرانو ته د دې بریدونو پر مهال په افغانستان کې پناه ورکړې وه. کراکر زیاته کړه د دې پر ځای چې موږ یوه جګړه پای ته ورسوو، یوه بله نوې کورنۍ جګړه چې پراخه او خطرناکه ده پیلوو. طالبانو ویلي دي چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو له وتلو پرته د سولې موافقه نشي کېدلی.
دوستان و موریدل چې د امریکا د متحده ایالاتونو څو پخوانیو سفیرانو چې په افغانستان کې سفیران پاتې شوي دي د طالبانو سره د امریکا د سولې روانو هڅو ته ژور اندېښنه ښکاره کړې. ویلي دي چې د طالبانو سره دغه احتمالي هوکړې لیک مسوده نه د افغانانو په خیر ده او نه د امریکایانو. اوس پر راشو دي ته چې د کابل چاپ نن ورځې ورځپاڼو په کوم مسلو تفسیري کړي دي. اکرام الله اکرام ورته کتنه کوي.
د کابل د نن ورځې چاپ ورځپاڼو قطر ته د زلمی خلیلزاد د سفر او د سولې د روانو هلو ځلو په اړه مقالې او تبصرې خپرې کړې دي. دنیا ورځپاڼې لیکلي دي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د ممکنه هوکړې په وړاندې د ملي یووالي د حکومت او یو شمېر امریکایي چارواکو له مخالفت سره سره د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو لړۍ روانه ده. وړاندې په مطلب کې راغلي دي چې زلمی خلیلزاد له نهم پړاو خبرو وروسته کابل ته راغلی و او د پنجشنبې په ورځ بیرته قطر ته رسېدلی دی. په مطلب کې د یو شمېر طالب سرچینو له قوله ویل شوي چې ښاغلی خلیلزاد به په دې پړاو خبرو کې اختلافي مسایل وروستي کړي. د مطلب لیکوالی کې که څه هم خلیلزاد ویلي چې طالبانو سره د سولې توافقنامه په پرنسپ کې وروستی شوې، خو داسې ښکاري چې ولسمشر غني له دغه هوکړې هرکلی نه دی کړی. هشت صوب رسپانې بیا لیکلي دي چې د سولې د دغه هوکړې په اړه د افغان حکومت اندېښنې پر ځای دي. وړاندې په سرمقاله کې راغلي دي چې په دې هوکړه کې دا تضمین نه دی ورکړل شوی چې له امریکایي لوري سره تر هوکړې وروسته به ثبات راځي او طالبان به له جګړې لاس اخلي. د سرمقالې لیکوال لیکي چې دغه شان په دې هوکړه کې بله ستونزه دا ده چې د طالبانو له لوري د اسلامي امارت په استازولۍ لاسلیک کیږي چې دغه چاره د افغانانو د تیرو څو کلونو قربانیو ته سپکاوی بلل کیږي. د سرمقالې لیکوال لیکي د همدې مواردو ته په کتو د دغه هوکړې په وړاندې د افغان حکومت اندېښنې پر ځای دي او امریکا باید ورته پاملرنه وکړي. او سرخط ورځپاڼې لیکلي دي چې د سولې د توافق پټ او مبهم حالت د هیواد د بحران یو بل فصل دی. وړاندې په مطلب کې راغلي چې د طالب استازو او امریکایي پلاوي ترمنځ د نهه پړاو خبرو جزئیات لا هم نه دي په ډاګه شوي او حتی افغانان چې د قضیې یو اړخ دی نه پوهیږي څه کیدونکي دي. د مطلب لیکوال لیکي له دغه هوکړې سره د افغان حکومت او یو شمېر امریکایي ډیپلوماټانو ښکاره مخالفت په ډاګه کوي چې له هوکړې وروسته ثبات نه راځي او شاید افغانستان یو وار بیا کورنۍ جګړې ته لاړ شي. په مطلب کې دغه شان د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د طالبانو وروستیو حملو او چاودنو ته په اشاره لیکل شوی چې په دې حملو سره طالبانو وښوده چې دغه ډله اصلا سولې ته هیڅ لیوالتیا او عقیده نه لري. ورځپاڼه لیکي روان حالت ته په کتو به دغه ډله د بین الافغاني خبرو په جریان کې هم د امتیاز اخیستو په هدف خپلو حملو ته زور ورکړي او بېګونه افغانان به ووژني.
سپوک غلازاده ای رادیو ناوری و سمستاسو ل پیغامونو چو پیغامونو راخلو.
ستاسو ل پیغامونو
رحمان د ننګرهار ولایت دامنګم د دې کو تخیم او روزانه زمونږ دغه پیغام دی. روزانه چې د وزارت دفاع ته دغه زمونږ پیغام ورسوي چې روزمن د سیستم څخه وتلی وو. آیا مونږ تاسو کور اردو ته راشئ روزانه په کور اردو کې وشي وزارت ته راشئ کو وزارت ته راشئ روزانه کور اردو ته راشئ دغه زمونږ یو سیستم نو روزانه زمونږ مشکلاتونه دي. اروپا څنګه نه دي فراتي وظایف کو خواهشانه هر زمونږ د وزیر صاحب دفاع څخه دغه د زمونږ دغه پیغام تاسو ورته ورسوي روزانه زمونږ دغه ستونزه روزانه نظر تر زر حل کړي. وسلام ورحمت الله وبرکاته.
آزادی رادیو ته دا پیغام چې زما شي نزه شروالی څخه دا غوښتنه لرو چې زموږ د کندهار ښار په ولسمه نه یک شي کار پیل کړی دی. د جاجې کار پیل کړی دی نو خدای څخه کار ونه کړی دی. شي نو سایت دې لایک ته فیل ستل په ګوري چې ته سیمانه له پلاسه خدای ځانم چې انې پر مخ مخ دا جاده ده کار یې نیمه پیل کړی دی. هغه د سیستم کې بیا ته کار کړی دی. فریدی د کچروس خبرې پاتې دي کوم وسیمه د ولسمه نه هېره مجر ته وښتنه وکړه. هغه وایي چې دا په کتدار پر مربوطه دا شریفه کې دل شي دا خو د شروالي وظیفه د شرواله مجر ته په دغه کې کوم وظیفه اجرا کوي. بل نو که چېرې باندې په نه دغه څه د کچو د خدغه خاړو کې چیرې راوځي پر د جاجت مابین کې غردي هغه چې دا دی کارګر راځي دا راته پاتې چې شمالي کار یو ځکه درغه په ولړې پکې د شوالنه د خدغه شروال په خپل راځي دا علاقه یو ګوږي چې موږ به ته باید توجه وکړو.
دوستانو اوس به ستاسو څو سمسونه راواخلو. عصمت الله افغان یار د هلمند نه وایي د امریکایانو وتل په افغانستان کې جګړه پای ته رسولی شي خو په دې شرط چې افغانان بیا خپلو کې سره یو شي. عبدالواحد مدخخ له لوګره وای موږ د سولې راتلو ته خوشبین یو ځکه یو لوري هم خوشبین نه یو ځکه چې یو لوري هم د خنیت لپاره کوم کار نه کوي. او خالد له لشکرګانه وای چې تاسو باید د کرکټ د خبرونو په اړه تازه معلومات خبره کړئ. دوستانو موږ د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ رواني لوبي څارو او تاسو ته په خبرونه کې تازه معلومات خبرو. همدارنګه فضل کریم درویش له پکتیا ځاځي اریوب نه وای له خلیلزاد څخه هیله کوي چې نور د افغانانو انتظار ته د پای ټکی کېږدي او د افغانانو د سولې و هوکړه رامنځته کړي چې ټولو ته د منلو وړ وي. اتل د زابل نوی د خلیلزاد لخوا طالبانو سره چمتو شوی توافقنامه د سولې توافقنامه نه بلکې پاکستان ته د افغانستان د تسلیمۍ توافقنامه ده. نبیولا زابلی د زابل لارغنداب وایي په دې وروستیو کې د عامو افغانانو ملک شوبله بیخي ډېره شوې ده. هیله ده چې هم طالبان او هم حکومتي لوری دې خبرې ته توجه وکړي. دوستانو ستاسو له سیمې سونو څو سیمې سونه وسم وخت ولس نیمې بجې شوي.